السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې راغلي چې تاشکند به په دو اونیو کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو یوه جرګه جوړه کړي او په افغانستان به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت هم تایید کړي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم دوی د بررسۍ ټیمونه سیمو ته لیږلي تر څو ښکاره څرک معلوم کړي. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبینجبې کې د سیلانیانو موټر کند ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي. دا پیښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې بیا د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 56 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. دغلته چارواکو ویلي چې د بارانونو له کبله لږ تر لږه 700 کورونه هم نړېدلي دي. دا سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجا پاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته تښتېدلی دی. دغلته واک سرپرست ولسمشر ته ټاکل شوی او وروسته مظاهرهچیانو د سرپرست ولسمشر پر دفتر هم یرغل وروړی دی. په سریلانکا کې دا مهال بیړنی حالت اعلان شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې څو شیبې وړاندې د اسرائیل تل ابیب ته ورسید. بایدن به له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته هم سفر کوي او په دغو دواړو سفرونو کې به له ایران سره د اړیکو په پار د دغو هیوادونو سره خبرې کوي. اسرائیل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاکله باندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمن د یوې پیښې کیسه کوي.
بمبار وسو دولس نفره مو شهیدان زه په دې دولس کې اوازه پاتې شوی یم. موږ څلور ښځې کونډیانې په دغه سرای کې ناشتې سره د اعلی دربار.
د بشری حقوقو د څار سازمان د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان نومبه د هیواد بولي. خپل نجونې څه وایي؟
ما به عنوان یکی از دخترایی که
لړیوالې ټولنې او د بشر حقوقو لړیوال بنسټونو غواړم چې د افغان جنود زده کړو د حق غوښتل ملاتړ وکړي.
سریلانکا کې مو د وروستیو ګډوډیو له حاله هم خبره و. ولسمشر تښتېدلی او سرپرست ولسمشر ته واک سپارل شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونې په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې جنو خزو او بشری حقوقو وضعیت ویجاړونکې وباله او هر څه جری په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي هغه څه چې د غونډه کې ویل شول او د بشری حقوقو هغه سرغړونه چې طالبانو ته منسوبېږي دوی اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي، موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېر یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د خوځو اونجونو لاسته راوړنې لمنځه وړي. د طالبانو د حکومت وایاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې ویلې دي. نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او د خواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ ووایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو هغه اندېښنې تایید کړي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته څرګندې کړي دي. د دغه پرله پسې اندېښنو لاملونه څه کېدلی شي او آیا کوم ځای نیسي او کنه، په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاستواله شکریا بارکزی پوښتلې.
کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنې غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام، نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغې امریکایانو همغې دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکوي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راوړي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنه احساس کړی دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګیري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځایه دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملي کېږي به، ځکه چې موږ غواړو نه غواړو د وخت په تیریدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراعاتوي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراعات کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم چې کوم مونږ دغه غونډو لپاره کارو برنامه جوړ کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکې اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان په دنیا کې په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
د پارلمان پخوانی غړی او افغان سیاستواله شکریا بارکزی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د استرالیا د اپوزیشن ګوند یو ویاند وایي چې لویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مومنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري.
دا
ایدا د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوی. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تېرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. دغه کورنۍ ته په مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوي، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیسیون ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برېټانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز دې په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي که لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیري څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خبرونې په یو تازه څیړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنۍ پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زندانی سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برېټانوي ځواکونه و د ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې ریاست د راپور په اساس له 2001 تر 2014 کال پورې ټولټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقوقو اړوند بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کې دوه غوښتنې کړي وي چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په روزګان ولایت کې د ورته پیښو اداوي مطرح شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشر د حقوقو د سر نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نوم باندې هیواد بدل شوی دی.
زهرا درخشانی پنوم د خزو د زنگری رسنه مسئوله او د ټایم مجلی د 2022 کال غواره میرمن. نوموړی پر افغانستان د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال په بامیانو کې په پټه لومړنۍ زده کړې وکړي، وروسته د نورو زده کړو لپاره اړه شوه چې د لکانو کالي واغوندي او خپل نوم هم بدل کړي. خو نږدې شل کال وړاندې د نظام بدلون ورته طلایي چانس ورکوي او خپل زده کړې بشپړوي او وروسته د خبریالۍ نړۍ ته ورننوځي. هغې په 2020 میلادي کال کې د رخشانی په نوم د میرمنو لپاره یوه ځانګړې رسنۍ جوړه کړه. خو اوس چې پر افغانستان یو وار بیا طالبان حاکم دي، زهرا د تاریخ له تکرار او د میرمنو له وروسته والی ډارېږي.
زه د داسې یو مېرمنې په توګه چې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره مې مبارزه وکړه او وجنګېدم، له نړیوالې ټولنې او د بشر حقوقو له نړیوال بنسټونو غواړم چې د افغان نجونو د زده کړو د حق غوښتلو ملاتړ وکړي او افغان مېرمنې په دغسې یو حالت کې ځان ته پرېنږدي او پر طالبانو فشار راوړي چې هر څه ژر د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
زوتر مکاتب برای دخترها باید باز شوند.
زهرا د هغه شپږو میرمنو له ډلې ده چې تازه ورسره د بشر حقونو د څار سازمان مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړي چې که زده کړې نه وای کړي په ژوند کې به یې کوم بدلونونه راغلي وای. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یو نومبدي هیواد بدل شوی دی. دغه سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان په یو شمېر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډېر فشار له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې، خو دا موارد ډېر نادر او ناکافي دي. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 300 ورځو را په دې خوا د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل ناهیلي کوونکي دي.
Some of the Afghan women we've talked to include Yalda Hakim from the BBC.
موږ د یو شمېر فعال افغان مېرمنو په ځانګړي ډول د بی بی سي نړیوالې برخې خبریاله یلدا حکیمی، فلم جوړونکي تمنا عیاز او د رخشانه رسنۍ بنسټ ایښودونکي زهرا جویا سر خبرې وکړې. دوی په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو له برکته له لاسته راوړنو ډکې کیسې درلودې. دا نو اوس څومره ناهیلي کوونکي ده چې د طالبانو له لورې هره ورځ میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې
کېږي.
نږدې اوولس میاشتې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. زهرا جویا د بشر د حقونو د څار په سازمان کې د څېړونکي مرستیاله سحر فطرت، سندرغاړي الهه سرور، په افغانستان کې د سولې د ځوانو سفیرانو ټولنې بنسټ ایښودونکي هیله یون او خبریاله یلدا حکیمی هغه میرمنې دي چې د بشر حقونو د څار سازمان ورسره مرکې کړي، په وروستیو شلو کلونو کې زده کړې کړي او په ټولنه کې ځانونو ته ځایونه پیدا کړي دي. خو اوس چې د طالبانو له لوري د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ویره دا ده چې ښایي د نجونو یو بل نسل د تړلو دروازو تر شا په تیارو کې ژوند تیر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغه چې د سریلانکا پارلمان د دې هیواد صدر اعظم رانیل وکرماسینګه د دې هیواد د ولسمشر په توګه اعلان کړ، په زرګونو معترضانو د نوموړي پر دفتر یرغل ورووړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد ولسمشر نن مالدیف ته وتښتید.
د سریلانکا پولیس او د پوځ ځواکونه د وښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندونکو وسایلو څخه د کار اخیستو سربیره ونه توانیدل د اعتراض کوونکو مخه ونیسي. اعتراض کوونکي د دې هیواد له ولسمشر وروسته د صدر اعظم رانیل وکرماسینګه د استعفا غوښتنه کوي. میاشتې وشوې چې سریلانکایان د خوړو، تیلو او برېښنا د انرژۍ له کمی او لوړو بیو سره مخ دي. په دې هیواد کې د وروستیو پراخو اعتراضونو لوی سبب همدا اقتصادي بحران دی. د سریلانکا صدر اعظم رانیل وکرماسینګه چې پارلمان سرپرست ولسمشر نومولی، په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل امنیتي ځواکونو ته امر کړی څو نظم بیرته رامنځته کړي، خو امنیتي ځواکونه یې د پشاکېدو په حال کې ولیدل شول او د وکرماسینګه د دفتر دروازې پرانیستې پرېښودې څو معترضان ورننوسي.
اعتراضیانو د شنبه په ورځ وروسته لاغې چې د سریلانکا د ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا کور او دفتر ونیول د رانیل وکرماسینګه شخصي کور ته ور واچوه. رویټرز خبري اژانس وایي راجاپاکسا د چهار شنبه په ورځ له سریلانکا مالدیف ته وتښتید. هغه تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د چهار شنبه په ورځ به استعفا کوي. رانیل وکرماسینګه هم د استعفا ژمنه کړې خو ویلي دي چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سریلانکا د پارلمان رئیس ویلي که راجاپاکسا استعفا وکړي پارلمان به د جولای تر شلمې نیټې پورې نوی ولسمشر غوره کړي. رانیل وکرماسینګه چې د پارلمان لخوا د سرپرست ولسمشر په توګه معرفي شوی ویلي اساسي قانون څیرلی نشي او د ده په وینا فاشستانو ته د واکمنېدو اجازه نشي ورکولی. وکرماسینګه د هغه څه پر مخنیوي ټینګار کړی چې هغه ولسواکۍ ته د فاشیزم ګواښ بللی. وکرماسینګه ویلي معترضان باید له اشغال شوو دولتي ودانیو څخه ووځي.
له خبرونو ورآخوا،
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي وروسته تر دې چې دوی ته له ځینو ولایتونو د کولرا یا شدید نسناستې راپورونه ورورسېدل، دوی د څېړنې ټیمونه هغو ولایتونو ته لیږلي دي ترڅو د وضعیت څرک معلوم کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د ده درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري، نو ځکه دې مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري. ډېر مایعات ورکړی، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 18 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
دا غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا دا ویانه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه اچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروایۍ په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې په بې مخینی ډول د تیلو بای لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي چې د تیلو بای همداسې لوړې پاتې شي اړ بشي چې خپل موټر ودروي. د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت مسؤلین وایي هڅه روانه ده چې له بېلابېلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیو کې کموالی راشي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیې لوړوالی د اوکراین او د روسیې جګړه او دغه شان د طالبانو له لوري له ایران د بې کیفیت تیلو په وارداتو بندیز د تیلو د بیو د لوړېدو لاملونه دي. په دې اړه تفصیل زموږ په سهارنۍ خبرونه کې اوریدلی شئ. خو اوس اوري چې افغان الاصله مشهور امریکایي ناول لیکونکي خالد حسیني چې د کاغذ باد الوزوونکي او زر ځلاند لمرونه په څیر کتابونه یې لیکلي د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي چې لورې حارس اعلان کړی چې هغه ترانس جندر ده. ترانس جندر هغه خلک دي چې د جنسیت پیژندنه او یا چلند له هغه جنسیت سره سمون نه لري چې د زیږون پر مهال ورته غوره شوی. تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
و 50 کلن افغان الاصله امریکایی لیکوال خالد حسینی د ټولنیزو شبکو له لارې له یو پیغام سره دوه تور او سپین عکسونه خپاره کړي دي. په یوه عکس کې لور حارس په کوچنیوالي کې د خپل پلار پر اوژو ناسته ښکاري او بل عکس وروسته له هغه اخیستل سوی چې دې اعلان وکړ چې ترانس جندر ده. خالد حسینی لیکلی زما لور حارس په 20 کلنۍ کې اعلان وکړ چې دا ترانس جندر ده. زه له تیر کال راهیسې د حارس د دې سفر په اړه خبر سوم. ما ولیدل چې له څومره ستونزمن شخصي وضعیته تیریږي. ترانس جندر د هغو خلکو لپاره یوه اصطلاح ده چې د جنسیت پیژندنې د جنسیت بیان یا چلند یې د هغه جنسیت سره سمون نه لري چې دوی ورسره زیږېدلی وي. جنسیت پیژندنه د یوه کس داخلي احساس ته اشاره کوي چې نارینه، ښځینه او یا بل څه وي. د جنسیت بیان هغه طریقې ته اشاره کوي چې یو شخص د چلند، جامو، رشتانو، سټایل او ژغ له لارې خپل جنسیت پیژندنه نورو ته بیانوي. د ترانس اصطلاح ځینې وختونه د ترانس جندر لپاره د لنډ نوم په توګه کاریږي. خالد حسینی چې افغان الاصله مشهور امریکایي ناول لیکونکی دی د افغانستان په کابل ښار کې زیږیدلی او په 1980 کال کې امریکا ته کډوال سوی دی. هغه په 2004 کال کې د تر ټولو ډیر پلورل سوي کتاب کاغذ باد الوزوونکي له لارې نړیوال شهرت ترلاسه کړ او وروسته یې د زر ځلاند لمرونه او غرونو ازانګې وکړې کتابونه ولیکل. خالد حسینی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په عالي کمشنرۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د حسن نیت استازی او د خالد حسینی بنسټ موسسې بنسټ ایښودونکی دی چې د افغانانو لپاره بشري مرستې رسوي.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته په رسیدو ده. په وروستیو شیبو کې ستاسو په غږ یو شمیر ثبت شوي پیغامونه خبرو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روز خوشاله به وي. زه ازادۍ راډیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې دي بیخي لوړ شوي دي. له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس همدا شو نور بیخي زیات لوړ شوي دي. اسلامي مرد نه مو غوښتنه ده چې باید دا ریټونه لکه ټیک کړي. کله چې هلته موږ پرچوي ډېرې شوي دي، چې ګورو پرچا ارزي کې پرچوي ډېرې شوي دي، باید دا پرچوي نورې کمې کړي، ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بیخي زیاتې پیسې صرف کېږي. باید ګمرک هم کم کړي، ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مرد غور وکړي او دا پیغام ماته باید پوه شي. ډېره مننه. وسلام.
سلامونه نیجې هیلې درنه شي. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی د نادعلي ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک سي دا ډیر زیات سره خراب دی. زما لوړ پوه چارواکو څخه دا غوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مریضان سره یې موږ تر شاره پورې ژر تر ژر لاسرسی نس کولای.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی، بل مللي ورګان په لاس ورکړی وای، یا مدي بل چا په لاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې وروره نه رسیږي. دا طالبان یو داسې وجې طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دي، ولسوال یې تر عسکر وژی دي، والی یې تر ولسوال وژی دي. ورور ته د ورور حق په لاس ورکړي چې دا در کوره پورې ویسه په والله کې در کوره ورته را رسیږي. یو ورور یې طالب یوې ملکي چا طالب په لاس یې ورکړي چې دا د ملکي ورور ته ور نه ورني. دا داسې وژې خلک دي، دا داسې وژو خلکو په لاس کې دی. دا واک نو هیله کوو د دا مرستندو ادارو څخه چې داسې ورګان ته دا وظیفه ور وسپاري چې هر چا خپل حق تر خپل په لاس ورکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00340 22 یولس 40 201
دا خبری مجله هم دومره وا په بلې هغه کې د فرشته نگاه ملتیا وکړه.